امریکا غږ دیوی نننی خبری خپرونی مهم سرټکی. امریکی ملګرو ملتونو د بشری حقونو یو شمیر ډلو په افغانستان کې د میرمنو فعالانو د دوامدار لادرکی په اړه تشویش څرګند کړی او په طالبانو یې غږ کړی چې د فعالانو د موندلو لپاره دې ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو ګوتریش ویلي دي چې طالبان دې داسې ګامونه پورته کړي چې دغه لادرکه ښځې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. په داسې حال کې چې د طالبانو د واکمنۍ وروسته افغانستان د اقتصادي او بشري کړکیچ سره مخ دی، امریکا او نړۍ غواړي د افغانستان خلکو سره مرستې وکړي، خو دا هم باوري کول غواړي چې له دغو مرستو څخه د طالبانو او حقاني شبکې مشران ګټه پورته نه کړي. د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټس اطهر من الله ویلي چې په پاکستان کې د مخکې نه د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون پیکا د رای د اظهار پر ضد کارول کیږي او عدالت ګڼي چې د خبریالانو د خوندیتابه اوسنی قانون شپږمه ماده په دستور کې د ورکړل شوو اساسي حقونو سره په ټکر کې ده. پاکستان انسټیټیوټ آف ډیولپمنټ اکنامکس په خپله یو تازه څیړنه کې وایي چې په ټول هیواد کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاري تر 1.5% پورې زیاته شوې ده. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره را سره مل وسئ.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د پنځشنبه ورځ یا زیارت ورځ کال 2022 د فبروري د میاشتې 10 نیټه ده او دا مهال وخت شوی دی په پاکستان کې د شپې 10، په افغانستان کې 9:30 او دلته په واشنگتن ډي سي کې د ګرمي 12 بجې دي. زه ستاسو قربانه منزه شهید تاسو د دی وی په یو ساته خبری خبرونه کې هرکلی وایم او په دې خبرونه کې به بیلابیل موضوعګانې لرو چې د سیمې افغانستان او پاکستان په تړاو وي. ساسو سره به په وار په وار غږی کوی لرو چې د دې خبرونه تر پای را سره مل پاتې شي. زه د لومړی موضوع ولوري ته څنګه چې تاسو په سټکو کې هم او واوریدل چې امریکایي ملګرو ملتونو او د بشري حقونو یو شمېر ډلو په افغانستان کې د میرمنو فعالانو دوامداره لادرکی په اړه تشویش څرګند کړی او په طالبانو یې غږ کړی دی چې د فعالانو د موندلو لپاره دې ګامونه پورته کړي. د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرال انټونیو غوښتلی دی چې طالبان د داسې ګامونه پورته کړي چې دغه لادرکه ښځې بیرته خپلو کورونو ته لاړ شي. په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره څېړنه هم شامل کړو او تفصیل واخلو. زموږ سره د دیو څېړونکو د نیویارک څخه جهانگیر خټک صاحب ملګری شوی. سړی مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه منزه صاحب، تاسو ته کوم اوریدونکو ته ډېر سلامونه احترامونه.
وعلیکم السلام خټک صاحب، تاسو د انټونیو ګوتریش وروستي غوښتنو ته څنګه ګوري او د دې ترڅنګ دا چې تاسو ځکه چې طالبان تر اوسه پرې د دغه خبر څخه انکار کوي چې ګواکې دغه افغاني فعالان د دوی په بند کې دي، تاسو دغه بیانونو ته څنګه ګوري؟
ګوري همیشه د پاره دا د حکومت کار وي چې چا په لاس کې واک وي، اختیار وي، هغه دا کار وي چې دا خبره یقیني کړي چې خلکو ته تحفظ ورکړل شي. کا طالبانو د طرفه چې کم بیانونه تر اوسه پورې هغه خو فی الحال دا چې کم د سلور خزي دی، هغه تر خپل خپلوان پکې شامل دي، نو په می توګه شپږ خزي دي چې کم د وخت بے درک دي، هغه هیڅ پته نشته دی. آگے باندھے طالبان دو طرفا ڈیر دیات واضح بیان ندر آگلے دا ملگر ملتونو مشر سیکرٹری انٹونیو گوتریز دا طرفا چکم دا بیان ما خطر آگلے دا ما پخیال دا ڈیر دیات مهم دے ولی چے دا حاغا اندیخنے پا خکارکوی چکم نڑے مختلفو حیوادونو دا طرفا دا حاغی مشرانو دا طرفا خکارکی دلے. انټونیو ګوتریس چې کوم دا خبر وکړل هغه دا نه ویل چې یوازې دا فلور خځي، هغه دا وایي چې لکه هغه په معلومات کې دغه چې ډېر کسان، ډېر خلک بے درک دي او طالبانو باندې هغه ټینګار وکړلو، هغه نه غوښتنه وکړله چې تاسو دو خلکو په حواله سره نه یوازې دا چې معلومات ورکړي بلکې هغه کور ته واپس واستوي کغې نیولې وي. ګوري دا دینا اول د ملګرو ملتونو چې کوم بشري حقوقو چې کوم سازمان دی هغه د طرفه هم یو بیان مخې ته راغلی دی چې کم کې هغه دا وینا ده چې دا څلور خځې چې کمې بنیادی توګه باندې فعالانې دي، هغه ورستو ورځو کې یعنی ورستو میاشتې کې د طالبانو پر ضد یو جلوس کې هم برخه اغسته و او بیا هغه نه پس دا خبره مخې ته راغله لې نشپاره سم باندې دا شوی او بیا په نون سم باندې پروانه ابراهیم خیل او تمنا پریانی دای بالکل بیدار کښول اچانک بیا ورسته ونه کې دوه نورې خزه مرسل عیار او زهره محمدی دای هم بیدار کښولې هیڅ پته نشته دی هیڅ معلومات نشته دی طالبانو له طرفه هم خبره واضح نه ده او دا چې کم د ملګرو ملتونو د سازمان دی هغه دا وینا ده چې هغه دا خیال دی چې دا نیولې شوې دي او هغه هم دک غوښتنه کړې ده چې دا د فوري توګه باندې خلاص کړل شي ورسره بیا دا زه رپورټونه مسلسل را روان دي دا ورسته یو څو ساعت اول په سوشل میډیا باندې یو خبر خور شو لو چې په افغانستان کې د افغانستان چې کم رګبي فیډریشن دی دا هغه مشر حارث رحیم رحمانی هغه هم نیول شوې ده او ها شروع کې خدا وا چې پته نشته چې ولې نیول شوې ده خو به هغه نه پاس طالبانو سره منسوب یو بیان مخې ته راغلو چې هغه دا وینا چې دا موږ ځکه نیولې چې دا کرپشن کې ککړ دی یا بیزابکو کې ککړ دی او د پردات په پلټنې کېږي لګیا دي او کدا صفاوی د ثنوي کړي دا موږ خلاص کو نه مقصد دا دی چې هر کله د سې قسم تا واقعیت کېږي دا پیښ نه کېږي چې کمزه کې یوازې یو کس کاغذ دا یو عسكر وي پولیس والا وي او کا فوج سره تعلق وي هغه دا فیصله کوي چې انصاف بمزو ورکوم نیول بمزو کوم هر څه بزو کوم نو بیا خو هغه انصاف چې کمې ضابطې دي چې کم په نړۍ کې خلک ګوري هغه خو نه پوره کیږي یعنی همیشه دا فرق خدای څو کو نه سي نو عدالت ته بوزي هلته کې چې هر څه جرم په ثابتول شي ثابت کوي عدالتونه چرته دي
اخه چې په خپل د افغانستان په خوانی مرسیال صدر امرالله صالح یو ټویټ کړی دی او د دې د لارې ویلي دي چې طالبان بی ګناه خزي مدني فعالان او خبریالان نیسی په تعلیم بندیزونه لګوي اطلاعاتو ته د رسایي مخه نیسی په میډیا غونو بندوي یا په رسنیو باندې بندیزونه لګوي ویره خپروي بهراني وګړي تختوي او سنفي توپیر پیدا کوي غواړي چې دا کارونه د سودا بازی لپاره وکاروي دا هغه په خپل یو روستي ټویټ کې لیکل دي تاسو څنګه غنئ چې دغه شان خبرګونونه او د دې ترڅنګ دغه بی باورۍ چې طالبان د دې خبره ردوي دا خبره ردوي او بیا ملګری ملتونه د امنستي انټرنیشنل دا سي نوري نړیوالې ټولنې او ادارې په طالبانو چنګار کوي چې دغه افغاني میرمنې د خوشی کړی دا څومره بی باورۍ رامنځته کولای شي د طالبانو او مشرانو او د دې ترڅنګ د نورو نړۍ هوادونو ترمنځ کې چې طالبان غواړي پر رسمیت و جندل شي آیا دا به نورې ستونزې جوړې کړي د هغوی د حکومت لپاره او که څنګه
ما خیال دی چې د دې لپاره به ډېرې زیاتې ستونزې زیاتوي هر کله چې یو کس هم د بې درکه کیږي په افغانستان کې او د هغوی کورنې د طرفه هغه د ویرې نه پوره خبره نه کوي ځکه چې هغه یې تل تکیدي او هغه تحفظ هم ډېر نه دی حاصل نو هغه کې دي شي چې څه ډېر زیات نه وایي چې کم خلک بهر ناشتي هغه خود دک ګوري چې کا یو حکومت سره جواب نه وی چې اخر دا خلک چرته لاړل نو بیا حکومت پورا واضح کوي هم نه چې دو خلکو په باره کې سپلټنه شوي دي هغه کې سفر مختق شوي دي او بیا حکومت بالکل خاموش وي نو هغه په نفس خو نړې بدا نتیجه خاص کوي چې دا چې کم واکمن دي دا دې پکې چلتنه چلتا ککړ دي طالبانو باندې دا ګوته اول هم اوچته دلې چې دې د فعالانو ژولستانو پخوانی حکومتي چې چارواکي او هغه امنیتي ځواکونو پخوانی امنیتي ځواکونو کسان تا ټول په نخه کړی دي د څه واقعیت شوی دي ورسته کال دسمبر کې د ملګرو ملتونو طرف وینا وا چې هغه صدته شواهد راغلي دي چې سلو نديات خلک هغه وجلی دي یا بیا هغه ادیان رسول دي نو دا واقعیت یقیني توګه باندې د طالبانو پر ضد چې کم نړیواله کچا باندې چې کما دا بشری حقوقو په حواله کم مقدمه جوړه ده نو ما په خلدا خو نورم مضبوطه وي او که طالبان دې کې ناکامه کیږي کاغی په کدا خلک د هغه په حراست کې دي هغه نیولې دي په کار د خوشي کې او که خوشي کوي نه نو دې سره بے باوري به ډیره زیاتیږي او دای په نړیواله کچا ستونزو کې به ډیره زیاتواله راځي
ډیره زیاته مننه خاطر چې څه موږ سره راغلی او په خبرونه کې مل شوي
ډیره مننه
وی ګران ولیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري. بیا هم زود افغانستان په لور چیرچې د طالبانو تر حاکمیت د اوږد ځنډ وروسته په یو شمیر ګرمسیر ولایتونو کې دولتي پوهنتونونه پرانستل شول. د راپورونو پر اساس د ننګرهار او قندهار په پوهنتونونو کې د زده کړو په لومړۍ ورځ د خزینه محصلینو شمیر ډیر کم و. د نوو کړنلارو له مخې به نجونې او هلکان په جلا جلا توګه زده کړو ته دوام ورکوي. راځئ چې دغه ریپورت چې د امریکا غږ وحید فیضی ریپورت دی تاسو ته کلسون کاکړ وړاندې کوي.
د افغانستان په ځینی سیمو کې د میاشتو د بند وروسته ځینی پوهنتونونه بیرته پرانستل سوي. طالبانو تیره اونۍ اعلان وکړو چې په شپږو ولایتونو کې د انجنو او الکوانو دواړو لپاره یونیورسټي پرانستې دي.
زه ډیر خوشحاله یم چې پوهنتونونه بیا پرانستل شوي. دا د بیلابیلو ولایتونو د ځوانانو لپاره ښه خبر دی.
خو د دې باوجود د زده کوونکو شمیره کمه ده. ډیر لږ انجونه خپلو ټولګیو ته ځي. طالبانو تیر کال اګست میاشت د افغانستان واک ترلاسه کولو وروسته یو شمیر په ښځو باندې بندیزونه لګولي دي چې پکې د شپږم ټولګي وروسته زده کړي، له کور څخه بهر کار کول او د خپل نږدې نارینه بغیر سفر کول شامل دي. طالبانو په یونیورسټیو کې د الکوانو او د انجونو د بیل بیل کلاسونو یا ټولګیو لپاره هم محدودیتونه لګولي او طالبان غواړي که ممکنه وي شزینه ښوونکي ده و شزینه زده کوونکو ته درس ورکړي، خو شزینه ښوونکي موندل ګران دي.
دا یو لوی پرمختګ دی او ډیر د خوشحالۍ خبر دی. موږ هیله لرو چې خزینه زده کوونکي په خوندي چاپیریال کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي او کچري په پوهنتونونو کې خزینه ښوونکي لګوي باید نور غړو ته تربیه ورکړي شي.
خو یوازې شزینه ښوونکي کمی نه ده. پوهان وایي تیر کال اگست میاشت کې طالبانو کابل نیولو راهیسې د پوهنتونونو په سلګونو استادان د هیواد څخه وتښتېدل.
د سیاسي وضعیت له امله یو شمیر استادان د هیواد څخه وتلي دي. هغه استادان چې د ماسترۍ او پی ایچ ډی لپاره تللي هغه بیرته نه راځي او په دغه هیوادونو کې یې پناه غوښتې ده. کوم ښوونکي چې په افغانستان کې دي هغه د پوهنتونونو د مشرانو سره ستونزې لري.
زده کوونکي وایي د ښوونکي اوسلې ډېری ټیټې دي.
پروفیسران هم لیواله نه دي او د پروفیسرانو کمی هم شتون لري.
طالبان وایي په افغانستان کې نوري سرکاري یونیورسيټي به د فروری په شپږمه پرانستل سي. کلثوم کاکر، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن.
وی او ای دیوا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او بے طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپې اویا دی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
دی ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو لا هم د افغانستان په تړاو نور مهم ریپورتونه لرو چې غواړو ستا سره وار په وار شامل کو. هیله لرو چې زموږ سره په دې خبرونه کې مال پاتې شي. د افغانستان نه د امریکا د پوزونو د وتلو شپږ میاشتې پورې کېږي او د افغانستان د وتلو وروسته امریکا د هغه هیواد 9.4 بلیون ډالرو مرستې هم ځنډولې وي چې دغه پیسې د طالبانو لاسته ورنشي. خو اوس چې هلته په هیواد کې اقتصادي او بشري ناورین دی او ورځ تر بله په زیاتېدو دی، امریکا غواړي د افغانستان د خلکو سره مرستې وکړي خو نه غواړي چې دا هم دا پیسې یا مرستې د طالبانو مشرانو او یا هم د حقانی شبکې د مشرانو لاسته ورشي. راځئ چې د امریکا غږ دغه ریپورت چې ستاسو لپاره سمینه احسن تیار کړی دی په ګډه سره وکړو.
د کانګرس اورونې په موقع ډیموکرات سینیټر کریس مرفي وویل مونږ خپل هر ممکن کوشش کولای شو چې دغه پیسې د طالبانو لاسته ورنشي، خو په دې کې هیڅ شک نه پاتې کیږي چې دینه به طالبان هم ګټه پورته کړي او دا به یو اخلاقي ګډوډي وي چې ډیره بې خونده خبره وي. ملګری ملتونو تیره میاشت عالمی ټولنې نه د افغانستان دپاره 4.4 بلیونه ډالرو د امداد غوښتنه کړې وه چې لخوا یې تر ټولو غټه د امداد غوښتنه وه. د خوراک عالمی پروګرام WFP هم وایي سږ کال جمی کې به تش 2% افغانانو سره کافی خوراک وي. د عالمی امدادي ادارې IRC مشر ډیوډ ملیبینډ د کانګرس اورونې په موقع وویل شپږ میاشتې وړاندې افغانستان یو غریب ملک وو، خو اوس افغانستان د لږې سره مخ ملک دی او د دې سبب هغه اقتصادي پالیسی ده چې د اگست د میاشتې راهیسې خپل کړی شوی او د دې د لاسه نه یوازې ولسی بلکې شخصي څانګو کې هم افغانستان ته ډیر تاوان رسیدلی. هغه دا هم وویل عملی د هغه میډیا رپورټونو تصدیق کولی شي چې افغانان د خوراک سامانونو دپاره د خپل بدن اعضا یا اندامونه په خرڅولو مجبور دي. په دې موقع د سینیټ خارجه چارو کمیټې کې ځینې قانوندانانو دا ومنله چې افغانان ځکه د سختو سره مخ دي چې امریکا د طالبانو د سختریزه پالیسو په سر فکر مند دی، خو ډیرو بیا د امداد لیږلو د خطراتو په سر هم خبرداري ورکړو. د ریپبلیکن سینیټر ټاډ ینګ وینا وه موږ ته بیدار اوسېدل پکار دي چې د طالبانو د هغوی ملګرو لاسته وسایل ورنشي او هغوی بیا د تندروي دپاره استعمال نه کړي. په دې اورونه کې د غیر سرکاري تنظیمونو مشرانو هم دا ومنله چې د طالبانو سره د مذاکراتو په بنیاد ځینې امریکایي بندیزونه لری کول ګران کار دی. د انټرنیشنل کرایسیس ګروپ سره کار کوونکی سلاکار ګریم سمیت په دې موقع وویل د امریکا چارواکو ته په هغه کارونو بندیز پکار دی چې د کم اجازت نشي ورکړی کېدی، لکه د وسلو قاچاق یا سمګلینګ. خو د بده مرغه د ډیرو دسی ګامونو دپاره به د طالبانو سره همکاري کول وي او دا ګران کار دی، په خاصه توګه هغه وخت چې طالبانو او غربي چارواکو ترمنځ د میاشتو میاشتو مذاکراتو نه باوجود هم د انساني حقونو د خوندي ساتلو په مد کې هیڅ کامیابي ونه موندلی شوه. هغه دا هم زیاته کړه هغوی یعنی طالبانو د هر عمر جنکو ته د تعلیم حق ورکولو په شان مناسب غوښتنه هم ونه منله، خو هغه دا هم زیاته کړه چې امریکا هم د ټول شموله حکومت په شان یو نه پوره کیدونکې غوښتنې پسینخته دی. په اورونه کې ګریم سمیت او ملی بینډ قانوندانانو ته زیاته کړه امریکا بیا هم هلته د انساني بحران مخنیوي دپاره یو څو ګامونه پورته کولی شي او په هغې کې یو د 1.2 بلیونه ډالرو د ورلد بینک له اړخه د افغانانو د بیا ودانۍ فنډ جاري کول چې افغانانو ته نیخ په نیغه تنخواګانې ورکوي. په شخصي څانګه باندې د امریکا بندیزونه ختمول او شخصي اساسې جاري کول دي، خو د افغان حکومت اساسې هغه شان تړل ساتل دي. یاد دي د امریکا صدر بایدن انتظامیه تیر میاشت په افغانستان کې د انساني بحران ته جواب ویلو لپاره اضافي 3.8 میلیونه ډالرو د امداد ژمنه هم کړې ده. سمینا احسن، وایس اف امریکا، دیوا، واشنگتن ډی سي.
نړۍ ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د افغانستان په تړاو لا هم بحث دوام لري. په واشنگتن کې د پاکستان په خوانی سفیر او د هاتسن مرکز څېړونکی حسین حقانی وایي چې طالبانو تر اوسه پاکستان ته هغه څه نه دي ورکړي چې اسلام آباد ترې تمه لري. له ښاغلي حقانی سره د امریکا غږ آشنا تلویزیون خبریال شهناز نفیس مرکه کړې ده. راځئ چې دغه ویډیو دلته په ګډه سره وګورو.
لومړی خبر خدا ده چې هغه خلک ناهیلي شوي چې ویل به طالبان به د نوی مل اسیز د حکومت نه بدل او بل رنگ حکومت کوي. طالبان هم هغه دي. طالبان په خپل فکر د حکومت په طرز یا ډول او نظریه کې هم هماغه پخوانی طالبان دي. دویمه خبره دا ده چې طالبان او د هغوی ملاتړي هم مایوسه شوي دي. د هغوی فکر و چې نړۍ به واک ډیر ژر په رسمیت وپیژني او اړیکې به ورسره پیل کړي، خو داسې ونه شول. دریم دا چې د افغان ولس لپاره د طالبانو واک دی او عذاب په توګه ثابتېږي. پخوانیو حکومتونو او بهرنیو ته بدرد او کنځلې آسان دي، خو د هغوی په وخت کې به په افغانستان کې لږ تر لږه هره ورځ 15 میلیونه ډالر راتلل او اوس بند شوي دي او په افغانستان کې اوس قحطی ته نږدې حالت دی.
په دې تیرو میاشتو کې تاسو د طالبانو واک ته د نړیوالې ټولنې عکس العمل یا غبرګون ته څنګه ګورئ؟
پاکستان اور چین
که پاکستان او چین ته وګورو نو دواړه داسې فکر کوي چې که طالبانو سره اړیکې خېوي نو که هغوی له خپل ولس سره څه هم کوي نو دوی پروا نه کوي او غواړي چې نوره نړۍ دې هم د هغوی له زاویې طالبانو ته وګوري. خدا دمر اسانه نه ده زکه په نړۍ کې زیاتره هیوادونه دې ته ګوري چې واکمنه ډله له خپل ولس سره څنګه چلند کوي او د نړیوالو سره شو ژمنو ته څنګه ګوري. ځکه نو چین او پاکستان هم تر دغه حده د غربي هیوادونو تګلاره خپله کړې ده او په رسمیت د روسه نه دي منلي. پاکستان د پخوانه دا زده کړه کړې چې که یوازې پاکستان یې تسلیم کړي او نوره نړۍ قبول نه کړي نو کوم توپیر به ونه کړي. دا معلومه خبره ده چې د طالبانو په اړه د پاکستان دریز د نورې نړۍ نه مختلف دی. د پاکستان او طالبانو باور و چې نړۍ به د دوی په اړه دریز بدل کړي خو تر اوسه داسې ونه شول.
پاکستان د طالبانو واک هر کله کړی و. ستاسو په فکر په تیرو شپږو میاشتو کې پاکستان داسې څه ترلاسه کړل چې افغانستان کې ورته ډیموکریټیک حکومتونو نه ورکړي؟
ګوري د پوهې خواندان په دې پوه چې د یو داسې ډلې ملګرتیا غلط کار دی چې له هغوی سره د یویشتمې پیړۍ فکر نه وي. خو پاکستان دا فکر کوي چې افغانستان کې د هند نفوذ ختمول او د امریکا ویستل زیات مهم کار دی، نو ځکه یې د طالبانو ملاتړ وکړ. اوس چې پاکستان د کومو ستونزو سره مخ دی نو هغه ما په فارن پالیسي مجله کې ټول بیان کړي او عنوان یې داسې و چې پاکستان خو بریالی شو خو دا ګټه به یې غاړې ته پریوزي او هم هغه سې کیږي. تیر ورځو کې په بلوچستان کې حمله وشوې او پاکستان یې تور په افغانستان واچاو. هلته خو اوس نه ان ډی اس شته، نه د کرزي او نه د غني حکومت شته او د پاکستان توقع و چې هلته نه به بیا حمله نه کیږي، خو داسې ونه شول. پاکستانی طالبانو سره د افغان طالبانو اړیکې دي، ځکه هغوی هم په پاکستان کې حملې توندې کړي دي او پاکستان دا هم ویل چې طالبان به سرحد چې ډیورن لاین ورته هم ویل کیږي ومني، خو هغه هم ونه شول. پاکستان چې په طالبانو کومه خواري کړې وه نو د هغې عوض ورته ترلاسه نه شو.
په نړۍ کې د جګړو د مخنیوي او د سولې لپاره د تګلارو جوړولو ادارې آی سی جی په یو وروستي رپورټ کې ویلي چې که طالبان په ډیپلوماټیکي او اقتصادي توګه هم دغسې یوازې وساتلی شي نو دوی به د پاکستان د پاره یو پیټې جوړ شي. تاسو دې ته څنګه ګورئ؟
پاکستان کے لیے مشکلات اس لیے بڑھیں گی کہ پاکستان
دے پاکستان لپاره بستون زی زکه زیاتی کی چې پاکستان با طالبانو سره په هر حال کې خیاړی کې ساتل وی، زکه د ګلنو رئیس هغوی پاکستان کې پاتې کېدل د حال تنه د افغانستان وخت تر لاسه کړي. هغوی به د ملاتړ لپاره پاکستان ته ګوري که پاکستان ترې فشار شي نو به شکه طالبان به د پاکستان خلاف کیږي. د پاکستان لپاره د طالبانو نه مخړول دومره اسانه نه ده څومره چې د امریکا او اروپا لپاره ده. چې طالبان یک یوازې پاتې شي نو هغوی سره ملاتړ او مرستې، نړۍ سره تماس او لارې ورکول به یوازې د پاکستان مسؤلیت پاتې شي. دا یوه بدقسمتي ده چې پاکستان د یو داسې ډلې ملګرتیا کړې چې پوره کنټرول پرې نه لري او دا هغه ستونزې دي چې آی سی جی او نور ماهران ورته اشاره کوي.
ملګري ملتونه وایي چې افغانستان کې بهرنی توندلاري زیات شوي او دا هم وایي چې د اسامه بن لادن زوی طالبانو سره لیدل کا تکړی. دا د نړیوال امنیت لپاره سومله د خطر خبره کې دی شي.
دغه افغانستان کې باره مې یې پهلې څخه طے هوګیا تا
ګوري د افغانستان په اړه دا خبره مخکې نه کیږي چې حالت د جهادي ډلو اړیکې او شبکې موجود دي او ترڅو چې حالت داسې یو حکومت نوي چې ټول جهادي ډلو ته دی او خطر په نظر وګوري نو دغه ډلو د ضرورت کېدو لپاره به حالت ځای وي. اوس چې واقع داسې خلکو په لاس کې دی چې دغه جهادي ډلې د خپلې مفکورې یا ایدیالوژۍ ملګري ګڼي نو بیا خو افغانستان د نړیوالو جهادي ډلو لپاره د یو نوي مرکز په توګه ګڼل کیږي. افغانستان ته که د نورو ځایونو نه بهرني توندلارې ځي نو وجه یې دا ده چې د هغوی په فکر په افغانستان کې جهادي مفکوره کامیابه شوې ده او دا فکر کوي چې هلته د هغوی همخیاله خلک واکمن دي.
د ډیوه سره د ملتیا مننه کوو او زو د مهال د یو بل رپورټر ولوري ته. یو شمیر افغاني خزی وایي چې له ګواښونو او اندېښنو سره سره خپلو بشري حقونو د ترلاسه کولو لپاره مبارزې ته دوام ورکوي. په تیرو شپږو میاشتو کې د یو شمیر مدني فعالانې د کابل او نورو لویو خالونو ښارونو واټونو ته راوتلې وې او د طالبانو د سختو قوانینو د نافذولو خلاف یې مبارزه پیل کړې ده. د ژوند په بیه دا مبارزه څنګه او چیرته پیل شوله؟ فرانس پریس په دې اړه یو راپور تیار کړی دی چې په دې اړوند تاسو ته د آشنا تلویزیون خبریاله برېښنا مرخیلې تفصیل وړاندې کوي.
د خپل حقونو د ترلاسه کولو لپاره د افغان مېرمنو مبارزه دلته د کابل ښار په دغه کوچنی اپارټمان کې پیل شوې. په لومړي سر کې په دې کور کې یوازې 15 کزی به راټولېدلې، خو اوس یې شمیر لسګونو ته رسیدلی.
ما هم شعارا و برنامه های خود از میدیا ها منتشر کردیم، زنان زیادی به ما پیوستند و همین باعث شد که ما به خاطری که نفوذ نکنند بین ما و باعث تخریب نشه، ما برنامه های قرار دادیم به اینا که شناسایی شوند.
دوی پویگی چه نویو چارواکو تا دا ډول ننګونې ممکن د دوی د ژوند په بیه تمام شي. د دوی څلور ملګری لا د مخه نیول شوی دي، خو هغه میرمنې چې پاتې دي د مبارزې لپاره هوډ منې دي.
شاید کافی نباشه، شاید آسیب برسانه، ولی امروز تحت زن افغان عزیز که از اینکه قبل از اینکه دستاورداش به دست بیاره بمیره یا برای خانواده و برای فرزند آیندهش آسیب برسه.
مدنی فعالان دعا کوي چې مرسل عیار او زهرا محمدی چې د طالبانو ضد لاریونونو کې ګډون کړی و په کابل کې خپل کورونو نه ایستل شوي او وړل شوي دي. د تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل په نوم دوی فعالان چې د ښځو حقونو په وروستیو لاریونونو کې ګډون کړی و د لادرکه کېدو راپورونه هم ورکړ شوي دي. د طالبانو حکومت د دوو خزینه فعالانو تمنا زریا پریانی او پروانه ابراهیم خیل د نیول کېدو په اړه راپورونه رد کړي دي او د دوو نورو خزینه فعالانو د لادرکه کېدو په اړه هیڅ نه دی ویلي. د بشري حقونو د څار ډلې د ښځو د حقونو مرستیالې هیدربار ویلي چې که طالبانو د ښځې نیولې نه وي باید یې ومومي.
د طالبانو پر ردېدو ډېر باور نشي کېدی، د دې لپاره چې هغوی په ډېرو مواردو کې ناسم چلند کړی دی. که دوی په خپله دا ښځې نیولې وي او وایي چې حکومت اداره کوي، په کار ده چې د وسلوالو سړو له لورې چې د شپې په تیاره کې ځانونه د طالبانو د استخباراتو غړي معرفي کوي، د ښځو د تختول کېدو په اړه اندېښمن وي.
د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتیرش په یو ټویټ کې لیکلي دي چې په افغانستان کې د لادرکه شویو ښځینه فعالانو د مسؤلیت په اړه ډیر اندېښمن دی او له طالبانو یې وغوښتل چې مدني فعالان آزاد کړي.
ستراتیژي دا ده چې په عمل لاریونونو کې برخه واخلئ، خو په دې لاریونونو څومره ځان خوندي ساتلی شئ دا هم یو حد لري. زه فکر کوم چې دوی تمه درلوده چې نړیواله ټولنه به د دوی ملاتړ وکړي او تر څنګ به یې ودرېږي، خو په دې ونه کې داسې احساس شو چې نړیوالې ټولنې واقعا دا کار نه دی کړی. زه د دې حقیقت په اړه ډېره په غوسه یم چې د نړیوالې ټولنې لخوا ډېر لږ غبرګون ښودل شوی دی.
د افغانو میرمنو لپاره د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری د بخښنې نړیوال سازمان او د بشري حقونو سازمانونو د یادو میرمنو د لادرکه کېدو په اړه اندېښنه ښودلې او د طالبانو له حکومت څخه یې په دې اړه د جدي اقداماتو غوښتنه کړې ده. برېښنا او مرخیله د امریکا غږ آشنا تلویزیون واشنگتن.
خبرونه دوام لري او زو د بل مهم ریپورت ولوري ته. د ملګرو ملتونو امنیتي شورا ته لیکل شوی ریپورت کې ویل شوی دی چې د طالبانو واک لاندې افغانستان کې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ یا ایست ترکستان اسلامیک مومنت د 200 پورې غړي موجودیت لري. ریپورت ښیي چې دغه وسلوال د القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره نږدې اړیکې هم لري او اساسي هدف یې په سیمه کې د چین مفاداتو ته زیان رسول دي. راځئ چې تفصیل یې واورو او څېړونکي په دې څه نظر لري. عبدالرزاق ستاسو لپاره راغونډ کړي دي.
ریپورت وایي چې د دغه وسلوالې ډلې بنیادي مقصد پاکستان او تاجکستان ترڅنګ په منطقه کې د چین مفادات په نخښه کول دي. په دې حقله د پیښور پوهنتون د صحافت څانګې استاد او سیلنکار ډاکټر عرفان اشرف وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته وایي
یقینا هغه خطره دا بنیادي تور باندې چین ته،
خو چین سرا سرا کتا سو ګوري وستی ایشیایی ملکونه کوم دی رشیا پورې دی ملکونه ګڼي چې کوم پاکستان ترکستان صدا ای ترکستان موومنت په هغه ملکونو کې د ډیکټیټرشپ خلاف یا په هغه ملکونو کې د حکومتونو خلاف ګامونه پیل کړي.
نوموړي زیاته کړه ممکنه ده چې د نورو وسلوالو ډلو په سیر د ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د غړو په تعداد کې هم زیاتوالی راشي او د افغان طالبانو او نورو ګاونډي هیوادونو په ستونزو کې اضافه وکړي.
کچری په افغانستان کې طالبانو او نور کوم حق کیږي یا طالبانو کې مختلف مسلک ولا خلک دي یا ځبط په پاکستان بلکې اوس هوای ته هزاران پاکستانی نو بل فرض کا دوه خلکو د درسي نه کیږي یا د دوه خلکو حکومت دا ناراضگی نو دا مون سره امکان هر وخت موجود ده چې بیا به داس ګوندونه لکه القاعده شو یا ایست پاکستان مومنت شو یا اسلامک سټیټ اف خراسان شو یا دوه ګوندونو همیشه دا هلی یو طرف نه خفشي نو بل طرف ته لاړ شي.
د ملګرو ملتونو امنیتی شورا ته لیږل شوی د غریپورت کې دا هم ویل شوی چې ختیځ ترکستان اسلامي غورځنګ د القاعده او تحریک طالبان پاکستان سره نږدې تعلق لري. د پیښور پوهنتون د ریجنل سټډیز یا سیمه ایزو زده کړو د څانګې مشر ډاکټر زاهد علي وایس اف امریکا ډیو نیوز ته وایي کچری افغان طالبانو د ایست ترکستان موومنت او نور وسلوالو ډلو مخنیوي ونکړې شو نو د نړیوال فشار ترڅنګ د بندیزونو سره به هم مخ شي.
اس کے افغانستان کی دا ڈپلومیٹک مشنز اوپن نشو یا فار ایگزامپل دا رپورٹ یو سیکورٹی کونسل تلاڑے نو اگر ملکونه تیغی غواڑی چرمنگا انسانی بنیاد باندې افغانستان سره مرسته وکړو نو هغه تبه مشکلات راتلی شي ولی چې امریکا کاو غواڑی نو یو نو طرفه نه سانکشنز کې راتلی شي.
خو په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مرستیال ترجمان بلال کریمی د ملګرو ملتونو دغه رپورٹ رد کړي او وایس اپ امریکا ډیو نیوز ته ویلي په افغانستان کې داسې کوم وسلواله ډله شتون نه لري چې د بل کوم هیواد په ضد عملیات وکړي.
اسلامي امارات ته متحد او ژمن د افغانستان له خاورې څخه به چاته کوم غوښته او تهدید نه متوجه کیږي. په دې اړه چې کوم کنګوسیا او شایعات نشر کیږي موږ یې ردوو. د اسلامي امارات پر ټولو چارو پر ټولو نقاطو د هیواد باندې بشپړ کنټرول لري.
د 13 اگست په 15مه طالبانو د افغانستان واک تر لاسه کړو او په 1 ستمبر یې خپل لنمحاله کابینه اعلان کړه. صد پاسه شپګومیاشتو راهسي افغان طالبان کوشش کوي چې نړۍ حکومت په رسمي ډول وپیژني خو تر وسه د نړۍ کم یو هیواد د طالبان حکومت په رسمي ډول نه دی پیژندلې. عبدالرزاق وایس اف امریکا ډیو نیوز په خبر.
دا مهال زو د خبرونه کې دا مهال وخت شوې د مطبوعاتو ته د کتنې او یو مقاله چې د چیډونکو او هغه ناظرینو په نظر چې پاکستان د طالبانو د واکمنۍ وروسته ډیر خوشاله و چې په افغانستان کې واکمنه شوله کله چې په اگست کې طالبان راغله او په افغانستان یې کنټرول ومونده. راځي چې تفصیل یې واورو د مختار خلیل صاحب په دغه مطبوعاتو ته کتنې کې.
بدی موجود وایس اف امریکا په ویب پاڼه د پاکستان خبريال ایاز ګل یو ډیر تفصیلی معلوماتي او تجزیاتي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته افغانستان کې د طالبانو واکمنی پاکستان د پاره سرخوږی ثابت شوی دی. ایاز ګل د خپل مضمون په شروع کې لیکي چې تیر کال افغانستان کې د طالبانو په اقتدار کې راتلل د تجزیه نگارانو په نس د گاونډي مل پاکستان ډیر لویا فوجي او سیاسي کامیابی ګڼل کېده. د پاکستان خلک افغانستان کې د خپل ځلي دشمن هندستان په ناکام کېدو ډیر خوشاله وو. د وزیر اعظم عمران خان یو خصوصي معاون رؤوف حسن وایس اف امریکا ته ویلي دي چې د پاکستان بنیادی فکر مندي دا ده چې پاکستان کې دننه د ترهګر حملو مرکز افغانستان کې دی. رؤوف حسن وایس اف امریکا ته دا هم ویلي دي چې موږ دا معاملې افغان حاکمانو سره اوچته کړی ده او دا چې پاکستان بچری هم ځان د ترهګرو د لاسه برامته کړي دوله ورنکی. د پاکستان دفاعي چارواکي وایي چې افغانستان نه د امریکانو فوجونو د وټو رستو د تحریک طالبان پاکستان جنگیالي په ګرد افغانستان کې پرانستې تڼۍ ګرځي. ملګرو ملتونو خپل یو تازه رپورت کې ویلي دي چې د ټي ټي پی د 3 زورو نه تر 5 زورو پورې جنگیالي افغانستان کې موجود دي. ایاز ګل د وایس آف امریکا په ویب پاڼه چاپ شوی خپل مضمون کې د پاکستان او د افغانستان د زړه بداوی د تاریخ بیانولو په موقع لیکلي دي چې افغان طالبانو نه یوازې د ټي ټي پی د جنگیالو د پاکستان دننه پکیدونکو حملو سترګې پټې کړې دي، ولې په خپل هم په سرحد د پاکستان د فوج لخوا د ازغن تار د غزولو کار بند کړی دی، ځکه چې د افغانستان یو حکومت هم تر اوسه پورې د پیرنګي د دور د ډیورنډ د نامې راخکلي سرحدي کرخه نه ده منلي. خو بل طرف ته طالبان دا تورونه ردوي چې افغان خاوره ګینی د پاکستان خلاف استعمالیږي، خو ښکاري داسې چې د پاکستان د خواست باوجود افغان طالبان د ټي ټي پي د مشرانو افغانستان نه د وستونه انکاریان دي او نه د هغوی په سرګرمو بندیزونو لګولو ته تیار دي، بلکې اپوټای پاکستان ته ویلي دي چې ټي ټي پي سره خبرو ته کینی. افغان طالبانو پاکستان ته په صفاټکو کې ویلي دي چې د ټي ټي پي جنگیالي افغانستان کې د امریکانو او د نورو خارجي فوجونو خلاف په شل کلن جنگ کې افغان طالبانو سره سنگ په سنگ جنگیدلی دي. د طالبانو په دې جواب پاکستان افغانستان کې د ټي ټي پي د مشرانو خلاف په خفیه کار روایو کولو مجبور شوی دی چې ډرون حملې هم پکې شامل دي. تیر سو هفتو کې د افغانستان په سرحدي ولایتونو کې د ټي ټي پي ډیر مطلبي او نامتو غړي وجلې شوی دي، خو ذمواري لا چانه داخستي. د پاکستان یو ستر چارواکي تیر ورځو کې کابل کې د افغان طالبانو مشرانو سره د خبرو اترو نه پس خپل یو بیان کې ویلي دي چې دا توقع کول یو قدرتي امر و چې د افغان طالبانو کابل کې په اقتدار کې دراتلو نه پس به افغانستان کې د ټولو جنگیالو لخوا پاکستان کې کیدونکو حملو کې کمی راشي، خو داسې ونه شول. د دې مطلب دا شو چې دغو جنگیالو سره د چرته نه مالی او مادي امداد کیږي. په واشنگتن کې د دانشورانو په ویلسن سنټر کې د ایشیا د پروګرام ډیپټي ډایریکټر مایکل کوګلمن وایي چې پاکستان د افغان طالبانو د عملدارۍ لاندې افغانستان نه پاکستان کې په حملو کې دوه ډیر سخت پریشانه دي، خو باوجود د دې د دواړو ملکونو د یو بل نه رغیدن ګران ده. ایاز ګل د وایس اف امریکا په ویب پاڼه د چاپ شوي خپل مضمون په اخر کې لیکلي دي چې پاکستان په افغان طالبانو واضح کړی ده چې پاکستان به د دوی حکومت اله تسلیموي چې نور ملکونه هم تسلیم کی. د ملګرو ملتونو د ترهګرۍ د سارنې په لړ کې د تیرې هفتې په یو ریپورت کې ویلي شوی دي چې افغان طالبان افغانستان کې د خارجي ترهګرو د عملیاتو په قابو ساتلو کې پاتې راغلي دي، بلکې دا ترهګر افغانستان کې نور زیات ډاډه ګرځي. خو د طالبانو د خارجه چارو وزارت د ملګرو ملتونو دا ریپورت رد کړی دی او ویلي دي چې د اسلامي اماراتو د واکمنۍ وروسته افغانستان کې مثالي امن قائم شوی دی.
ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه دوام لري او زو د یوې بلې موضوع ولوري ته. د اسلام آباد های کورټ مشر جج جسټس اتر من الله ویلي دي چې په پاکستان کې د مخکینه د الکترونیکی جرمونو د مخنیوي قانون پیکا د رائے د اظهار پر ضد کارول کیږي. د دې تفصیل څه دی زموږ سره ملګری شوی دی د اسلام آباد څخه د دیوا خبریال ارشد حسین. هغه درکلې وي سړي مشي په خیر راغلی ارشد حسین. سره ډیره مهرباني منزه
بیبي.
ارشد حسین، تاسو که د دې تفصیل د غونډې د لیدونکو سره شریکوي، ولې دا قانون د اظهار ازادي پر ضد ویلې دي چې کارول کیږي؟
جی، څنګه تاسو ته پته ده چې یاره د تیر کال 2023 په دسمبر میاشت کې د پاکستان حکومت د صحافیانو د تحفظ لپاره یو قانون منظور کړی و. دا قانون اوس لاګو شوی هم د نافذ شوی دی. نو په دغه قانون کې زنیدا سي ټکی وو چې هغه عموما یا په مجموعي توګه باندې د دغه قانون صحافیانو ته ضرورت هم وو چې د دې د تحفظ لپاره یو قانون جوړ کړی شي. خو په دغه کې یو دوه درې ماده یا شکونه داسې اچول شي چې په هغه باندې د هیواد د صحافیانو د تنظیمونو اعتراضونه وو. په دغه کې یو شپږمه ماده هم وا چې هغه ډېر لاجمنه ګڼل کېدنو په دغه باندې د صحافیانو چې کوم لوی تنظیمونه دي هغه اسلام آباد های کورټ ته یو عارضي یا یو خاص تړلی و. په هغې باندې دا هیرنګ یا دا اورېدنه د تیرو څو میاشتو راهیسې روانه ده. پرون هم په دغه باندې یو اورېدنه شوې ده او په دغه اورېدنه کې د اسلام آباد های کورټ چې کوم مشر جج دی جسټس اتر من الله پدې باندې ډېر سخت ریمارکس ور کړی دي او ډېر خپل تحفظات په سرګند کړی دي. لومبي خو په دغه قانون کې چې شپږمه ماده ده نو عدالت جج دا ویل دي چې دغه شپږمه ماده د قانون عملی کیږي نو دا به په مجموع په عملی توګه ریاست ته د اختیار ورکي چې د صحافیانو پر ضد باندې دغه قانون لاندې کاروایی وکړي شي او عدالت دا ویل دي چې دغه قانون عملی کیږي او دغه ماده لاندې چې کومه د صحافیانو لپاره د نیک نیته یا د بد نیته کومه ماده یې خودل شوې ده په دې عمل کیږي نو بیا به صحافی د دې جوګه پاتې نه وي چې هغه په آزادانه توګه خپل خبر ورکړي. نو دغه اوریدنه کېدله په دغه اوریدنه کې عدالت چې دی نو د بشري حقوقو کم چې وزارت ته هغه ته ویل دي چې را دې قانون ته بیا کتنه وکړي او صحافیان دې په دې قانې کې چې دا قانون به د حقوقي پر ضد نه کارول کیږي. نو په دغه اوریدنه کې چې کوم د بشري حقوقو د مرکزی وزارت ته دا هغه نمائنده عدالت ته ویل دي چې دوی د صحافیانو د اندېښنې پر ځای بلی او د دې به یو حل روکاږي. د بشري حقوقو وزارت عدالت ته دا هم ویل دي که ضرورت پېښ شو نو په دغه قانون کې به دوی د پارلمان د لارې یو بدلون هم راولي. نو صحافیان دغه عدالت کې چې کمی اوریدنې شوې دي یا د عدالت لخوا چې په دې قانون باندې په ځینې شکونو باندې کمی پوښتنې راولاړې شوې دي نو صحافیان دا یو د ډاډ وړ خبره ګڼي او هغې وی موږ دا تمه او دا امید لرو چې حکومت په دې قانون کې بدلون راولي او د دوی چې په کومو مادو باندې اعتراضونه ناغي ته بیا کتر وکړي. په دې اړه باندې موږ چې کوم دا د دې په قانون کې یا په دې پیټیشن کې چې کوم مین فریق ته د پاکستان چې کوم د صحافیانو تر ټولو لوی تنظیم دی پاکستان فیډرل یونین اف جرنالیست نو د دې د نمائنده یا د دې د عمومي سکتر ناصر زیدی سره خبرې کړې دي. من خپل اوریدونکو لیدونکو ددا وایو چې ناصر زیدی په دغه خبرو کې څه ویلي دي نو تاسو ته غوښ شي چې هغه په دې اړه څه وایي.
تو یہ دو عملی جو ہے یہ حکومتوں کی ناکامی بھی ہے.
ہغوائی پا اوسنی قانون کی دادوا عملی دا حکومت ناکامی دا او بلدا چی حکومتوں نے چرے ہم دا صحافت دا آزادے پا حق کے ندی پاتے شوے.
بیا په دا قانون چې کوم دا اوریدنه کیږي منظمه وي دا په داسې وخت کې کیږي چې وخت په وخت په پاکستان کې د صحافیانو تنظیمونه د مدیرانو تنظیمونه خپل اندېښنې دلته په پاکستان کې د صحافت د رائے اظهار په آزادۍ باندې خپل اندېښنې خوري او وایي چې په کال 2021 کې په پاکستان کې معلوماتو ته د رسایي چې کوم آزادۍ ده یا د رائے د اظهار آزادۍ ده نو په هغه باندې قدغنونه سی واښوي دي د بیلابیلو ریاستي غیر ریاستي او نورو ادارو لخوا په صحافیانو باندې ورستر بنه فشار سی واکیږي. په پاکستان کې چې کوم دلته د بیپولي خبريالانو چې کوم یو نړیوال تنظیم دی د هغه د نماینده اقبال خټک سره هم موږ په دې اړه باندې خبرې شوې وې او هغه په دغه خبرو کې په دې قانون باندې هم خپل اندېښنې ښودلې وې او ډیوا ریډیو ته صدا سی ویلو.
پاکستان کې د ریپورټر وداوت بارډر نمائنده اقبال خټک دی وسره خبرو کې د صحافیانو د تحفظ د کال 2021 په قانون هم نیوکه کوي.
دغه مونږ غوښتل چې د حکومت نیت صحیح نخکاری تاسو پته ده چې پاکستان کې کال 2014 کې یو قانون راغلی د پیک په نامه یادې دا ویل کېل دا قانون چې کوم آنلاین ترخه گئی دا غي په ضد به استعمالي اوس مونږ ګورو چې هغه قانون زیات تر د ژورنالستانو خلاف استعمالي هغه ژورنالستان چې سختې پوښتنې کوي او خپل رائے اظهار کوي.
کوخفی زبا یو د حکومت دریزو مواچوم په دې ورستو کې چې قانون منزور شو او د دې د لاسلیک کېدو دستوره کېدل تیر کال نو د پاکستان د اطلاعاتو چې کوم مرکزی وزیر دی فواد چودھری دا ویلیو چې په دې هیواد کې داسې خلک شته چې هغه دا هڅه کوي چې په نړیوال کچ دا وخایي چې په پاکستان کې د رائے په اظهار یا د صحافت په آزادۍ باندې بندیز دی. هغه دا ویل چې راکه په پاکستان کې په صحافت باندې آزاد نوي یا په صحافت قدغنو نوي نو بیا نه غني چې په دنیا کې په یو ځای کې هم صحافت آزاد وي. لکه هغه دا وایي چې په پاکستان کې په صحافت باندې په صحافیانو باندې هیڅ قسم بندیزونه هیڅ قسم قدغنو نه نشته.
ډیره زیاته مننه ارشد حسین صاحب چې راغلی زموږ سره مل شوې او دغه ټول تفصیل مو د لیدونکو سره شریک کړه.
درنو
د ډی وی لیدونکو تاسو د ډی وی ویب پاڼه په انټیچ لینک اپ د لاري خلاصولی شي. د دې طریقه به تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې دغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځای څخه د ډی وی وی پانیا وګورئ. د ان ټی ایچ لینک اپ ډاونلوډ اولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور پرانځئ، او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور پرانځئ. له هغه وروسته لټون کې ان ټی ایچ لینک ولیکئ او دغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تڼۍ کېکاږئ او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تڼۍ کېکاږئ، او په دریم پړاو کې بیا د اوکې تڼۍ یا بټن کېکاږئ. له کنیکټېدو وروسته تاسو د ډی وی پاڼه پرانیزئ او د خپلې خوښې خپرونې وګورئ، او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې خوښې ټول پروګرامونه، رپورټونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، زو د خیبر پختونخوا ولوري ته چیرې چې په سوابه ځله کې پولیس وایي سرکاري چارواکو په بازار کې د تجاوزاتو پر ضد کاروایی پر مهال د ځایي چارواکو پر ضد د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی، او قهرجنو خلکو د ځایي سرکاري افسر په دفتر برید کړی و، خو پولیس وایي چې افسر محفوظ دی. او پولیس وایي بیا وروسته ځایي خلکو او علماو دغه مسله په خبرو سره هواره کړه ده چې دغه افسر د مذهب سپکاوی نه دی کړی. نور تفصیل څه دی؟ د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې اورو.
د ثواب ضلع د رزړو تحصیل د کالو خان تانې ځای چارواکي اختر منیر ډیوه ته وویل چې د تحصیل میونسپل انتظامی افسر د تجاوزاتو په ضد عملیات کړي وو او خلکو له د جرمانې پرچی ورکړي وې. ځایي سوداګرو غوښتل چې پرچی دې ورنکړي شي، خو دغه انتظامی افسر په انکار په هغوی د مذهب د سپکاوي تور لګول شوی او بیا د هغوی په دفتر ورغلي. د رضلو تحصیل چیرمین غلام حقانی وایي د پرچو ورکولو په وخت خلکو افسر ته ویلي چې خلک متنګوا، روزګار نشته او کمزوري یو، خو په دغه وخت کې دغه افسر داسې الفاظ کارولي او خلک دا ګڼي چې د مذهب سپکاوی کړی دی. په پاکستان کې وخت په وخت د مذهب د سپکاوي د تورونو پیخي مخې ترازی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشرق ډاکټر قبله ایاز وایي زمونږ بدقسمتي ده چې زمونږ قوم جذباتي انداز لري او زمونږ معاشرتي رویه داسې دي چې د الفاظو په انتخاب کې احتیاط ونشي، اگر چې د دې مطلب دا نه وي چې دوی کوم الفاظ استعمال کړي. هغه وویل په یاد پیخه کې چې د خبرو کوم کردار ادا شوي دا د ستاینې وړ دي او هم دا طریقه پکار ده. وی وی ډیو سره په خبرو کې قبله ایاز وویل پکار نه ده چې څوک قانون په لاس کې واخلي، مروجه قانون په عمل کې راوستل پکار دي.
بیا د مذهب د توهین په نوم باندې په چا سره عناد، ذاتی تنازعات او جګړې د هغه په اساس نقصان ورکول د دې هم بالکل جواز نشته.
په پاکستان کې د مذهب د سپکاوي د ناسمو تورونو او بیا په تشدد د خلکو د وجلو د زیاتیدونکو پیښو وروسته ویل شوي چې د هغه چا پر ضد به هم د مذهب د سپکاوي د قانون لاندې مقدمه درج کولی شي څوک چې د مذهب د سپکاوي تورونه د خپلو ګټو د پاره کاروي. د تیر کال دسمبر په میاشت کې په پنجاب صوبه کې د یو سریلنکن وګړي د مذهب د سپکاوي په تور د وجلو او بیا د سوځولو پیښه رامنځته شوې وه. د یادې پیښې وروسته د مذهبي یووالي د پاره د وزیر اعظم عمران خان سلاکار مولانا طاهر اشرفي په لاهور ښار کې د عیسایانو مشرانو سره د لیدنې وروسته خبري کانفرنس ته ویلي وو. له بده مرغه پاکستان کې د مذهب د سپکاوي په تور سیالکوټ ښار کې یو سریلنکن وګړی وجل شوی، او اوس حکومت او ریاستي ادارو فیصله کړې ده چې هر څوک د ذاتی ګټو لپاره د مذهب د سپکاوي د قانون ناوړه استفاده کوي د هغه په ضد به هم د دې قانون لاندې ګامونه اخستی شي. په پاکستان کې غیر دولتي سیلاني ادارې سنټر فار ریسرچ اند سکیورټي سټډیز په خپل یو ورستي ریپورت کې ویلي د پاکستان د جوړېدو نه تر اوسه پورې د هیواد دننه د 1415 کسانو په ضد د مذهب د سپکاوي تورونه او مقدمه درج شوی چې پکې د عدالت پرتا یو کم نوی کسان هم وجل شوی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
د پولیو بیماری د ټول عمر معذوری ده. د معذوری د تماشین خپل ماشومانو ساته او کامیاب ترین لوبغاړي جوړ کې او په هر یو مهم کې خپل ماشومان ته د پولیو څاڅکي ضرور ورکړي. ډیره مننه.
د دې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او بیا هم زو د پاکستان ولوري ته چیرې چې پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنت اکنامکس په خپل یو تازه سیړنه کې ویلي دي چې په هیواد کې د تعلیم یافته ځوانانو بیروزګاری کچه تر 10% پورې زیاته شوې ده او اداره وایي چې په دې بیروزګار ځوانانو کې 50% یوازې میرمنې دي. راځي چې په دې اړه د جیو راډیو خبریال عثمان خان دغه ریپورت په ګډه سره واورو او وګورو.
ځکه چې دومره پلان یې موږ وکړی چې مانه غ تعداد هم ایر دی لکه لس دولس کال څخه کم ټایم نه دی کنه او په هر میاشت کې چې د جاب اډورټایز کیږي هر میاشت کې تدو درې پوسټونه ته اپلای کوا هغه باوجود دا هغه تاسو ته ریسپانس نه ملاویږي.
دا د خیبر پختونخوا او خارسي مسره تعلق لرونکي نایله نیم دا چې لس کال وړاندې د پیښور په هونتون نه د ماستر دوه ډیګری تر لاسه کړي خو وايي اوس پورې راته نوکری تر لاسه نشوه. د پاکستان انسټیټیوټ اف ډیولاپمنت اکنامکس د لوري یو تازه سیړنه کې معلومه شوې ده چې هیواد کې ډیګری لرونکي 1.5% ځوانان بیروزګار دي او دغه ځوانانو کې د 3.5% تعلق د خارجي سیمو او د پاتې کلیوالو سیمو سره دي. نایلانی موایي سلور خويند یو او رور نه لرو او بیا په پښتنه ټولنه کې نارینه اولاد نه لرل یو لوی ازمیخت وي. زیاتوي پلار مې ریټایرمنټ ته نږدې دي او اوس ممکن نه ده چې د ګرانې دي دور کې په یو سر ټولي خرچي پوره شي.
موږ سلور خوريان یو زما رور نشته ولې چې نن سبا دور کې د نارینه ډیر زیات اهم ضرورت دی چې په هر کور کې کم از کم په یو کس باندې چې دی نو کور نه چلیږي. څنګه چې زما پلار دی نو هغه به در کم ټایم پورې هغه هم د ریټایرمنټ ټایم دی صحیح ده نو په یو کس باندې چې دی د پوره کور اخراجات یا خرچه چلول یا چې یو پوره فیملی چلول نو دا پاسیبل نه ده پنن سبا دور کې.
خو بل لوري ته حکومت دریس پلوي چې هیواد معیشت د غوروالي په لور روان دی او تعمیراتي څانګې ته ډیر مراعات ورکړل شوي چې ورسره به د روزګار مکی سیوا شي. مرکزی حکومت په ورستیو کې د ځوانانو لپاره د روزګار پرانستلو په غرض سکیمونه راوړي چې تعلیم یافته او هنرمند ځوانانو ته به په اسان شرطونو قرضې ورکوي. په یاد سیړنه کې معلومه شوې ده چې په سړو کې مجموعي بیروزګاری 15.9% او په خزو کې دغه شرا 50% پورې ده چې پکې زینو د انجینرینګ او د ډاکټرۍ زده کړې ترلاسه کړي. نایلا نئی وړاندې وایي د تحریک انصاف حکومت ځوان کول ته د روزګار ورکولو په ناره راغلی خو حکومت خپل دغه وعده کې پاتې راغلی دی.
څنګه چې موږ اوریدلې وو چې د پی ټی آی دونه دعوی کولې چې موږ به ظلمولا یا دغه ځوانانو له چې کوم دی د روزګار موقع ورکو او دی بچ دی نو جاب لیس نه پاتې کیږي خو تقریبا درې کال تیر شو او دوه کال پاتې دي نو چې په درېو کالو کې د نیمې نه زیات مدت تیر شو پاغې کې د دې څه نتیجه را نغلله.
د خیبر پښتونخوا حکومت وایي چې د ټولې صوبې په غټو ښارونو کې صنعتي مرکزونه پرانیزي او تر ډېره حده په دې لاسوم پورې کړی شوی. صوبایي حکومت وایي چې صنعتي مرکزونو سره بعد دوه لکه ځوانانو ته د روزګار موکي په لاس ورشي. عثمان خان وایس اف امریکا ډیوا پیښور.
د ډیوا سره اوسئ. د دې وی سره د ملکیا مومننه کو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالیاس او په دې خبرونه کې نور مهم ریپورتونه هم لرو چې تاسو سره به وار په وار شامل وو. خو که تاسو غواړئ چې زموږ خبرونه په دوامدار توګه وګورئ نو تاسو کولی شئ د دې وی یوټیوب چینل تلاش یې ولته دغه ویډیوي خبرونه ټولې کولی شئ یلته وګورئ او همدارس په خپل کور کې په یوټل 770B103 چینل باندې هم کولی شئ چې د دې وی ټولې خبرونه او وګوري. زو د مهال د یو بل مهم ریپورت ولوري ته چې اسفات او بنیر کې تر 1500 کارخانی بندي دي. په دې کې ګڼ شمیر د ماربل او کارخانی هم دي. څه ستونزه ده او دا کارخانی ولې بند دي او په ځای خلکو ژوند او روزګار باندې څه اغیزې کړې دي؟ راځي چې تفصیل یې د فیاض ظفر څخه په دغه ریپورت کې واورو.
دا بجلی په بلنو کې د ډېر زیاتوالي له کبله په خیبر پښتونخوا کې د ماربلو جوړولو ټولې کارخانې بندې دي. د ماربل د کارخانو ویان پرنس فضل الرحمن وایي چې سواد او بنیر کې د 1500 نه زیاتې کارخانې بندې دي چې له کبله د 14000 نه زیات مزدوران بیکاره شوي دي. پرنس فضل الرحمن په دی اقلند وځوي
ډیسټریکټ سواد دنرا 44 کارخانی دی مکمل بند دی د دې سره زمون په بونیر کې چې 450 لواله د 500 پوری کارخانی دی هغه مکمل بند دی دغه سي په ټول خیبر پختونخوا کې زمون تمام مربل انډستریز بند ده دا لګبګ سرور زره کارخانی دی او دا وجب دادا او په پیول پرایس ایڈجسٹمنٹ په اړه کې چې زمونږه بجلی چې دادا د وبوده د خیبر پختونخوا نو څنګه په موږ د پیول ایڈجسٹمنٹ د سره لاګو کیګنو او دی په موږ پسې د تیرشي دریو میاشتو بیلونو چې هغه موږ جمع کړی دي دا دریو میاشتو بیلونو په یونټو باندې د پم پسې پیول ایڈجسٹمنٹ راولي او نوې بیلونو کوم دي پیول ایڈجسٹمنٹ راولي
دی وای چې د بجلی په بیلونو کې پیول ایڈجسٹمنٹ کوارټر ٹیرف سیلز ٹیکس ود ہولڈنگ ٹیکس جی ایس ٹی او فردر ٹیکس پر نوم ٹیکسونه لګولې شوې دي او د بجلی بل دومره زیات شوې ده چې د ماربلو کارخانې په ځین کې روان دي چې لګولې مالکانو د کارخانې بندې کړې دي د ماربلو د سنسره په سواد او بونر کې د 1500 ټرکونو مالکان ډرایوران او مزدوران هم بیکاره شوې دي دا هغه ټرکونه دي چې د ماربلو ګټې د غرون نه د ماربلو کارخانو ته وړي او تیار ماربل د یو ښار نه بل ښار ته وړي دا ټرکونو د مالکانو د تنظیم صدر محمد رسول خان په دې حق لاندې وځوي
د دې کارخانو د بندېدو د وجې نه زمونږ درې ونه کارونه لکه د ټرک کارونو په کېناستو لاړو ختم شو مزدوران او ډرایوران ټول بیکاره شو او د کارخانو مزدوران غریبانان هم بیکاره شو کارخانو مالکانان هم بیکاره شو هر سړی په خپل خرچې پورې اریان دی چې زه اوس څه کوم د کله نه چې د حکومت راغلی دی نو د دې د ودې نه ټول قوم په لرزانه په مصیبت کې اخته دی کاغه د کور بجلی د بجلی او کاغه د کارخانې بل د بجلی او کاغه د عام دکاندار بل دی نو خلک دومره تنگ شوی دی چې په احتجاج ته راوتی دی
د ماربلو د کارخانو وایان وایي چې ټوله صبح کې د ماربلو د 3000 نه زیاتې کارخانې دي او په دې کارخانو کې د 1,00,000 نه زیات تران کارګي چې اوس ټول بیکار دي یو کارخانه کې کارکوونکي اختر خان ډي وځوي
دغه ماشومان هم وږي دي او موږ په خپل هم جو لاړ شو ګرځو راګرځو خو سم نه ملاويږي نو داسې اکدم سړی ته کار کم نه ملاويږي او کارونه خوش دي نه کارونه خو دغه کارخانه دغه وسیله و یو دغه جو په دغه منیمن کار کو هغه منی هټه سونه لګی دا د کور په بجلی پسې ټیکس ته کارخانه په بجلی پسې ټیکس ته زاریان اریان کړه دی خلکو ما دی دنیا ما چې دا سې د دنیا نه خو زمنګا بالکل مکمل د خپل ژوندګۍ نه زمنګا لکه نفرت پیدا شو
په دې خپل مود پېښور الکتریک سپلای کپتان چارواکو سره دا غوی د موقف اغستو په حق بار بار راوته وکړه خو هغه په دې خپل د خبرو کول نه ڈڑا اکڑا فیاض ظفر وائس آف امریکہ ڈیوا سوات
زمادا پوخ یقینو چپ ازادی او مر کی با زانتا یو لار خوخوم ما تا پتوا چکز زان دا یو نبیلوم نو بلبا لازمان خوخوم
که بل سو کے کئی او کنا تہی کار صحیح
دا ہر انسان جوان باید تبل لپارا یو مثال جوک سی
تا هر عمل یو عکس العمل ضروری تا انسان لاستا حق سرازی چی سی کری
تاسو هم بدلون راوستے سے
تاسو هم بدلون راوستے شے
تاسو هم بدلون راوستے شے
دا ټول په یو وخت کې عادي خلکو خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته که هغه وړو کې وي او که غټ تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ
بی بی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو د دې وی خبری خبرونه هم په څو شیبو کې پای ته رسی او کوم د سیمې څخه چې راغلي ریپورتونه و هغه مو تاسو سره شریک کړل په دې هیله چې تاسو د خپل سیمې څخه با خبره شوي او که غواړئ چې نور راپورونه او لیکنی ولولې کول شي د دې وی په ویب سټ باندې په وی او ای دی باندې هم تاسو وګورئ او ولولې د دې خبرونه قربانه و مازه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر بیت حسین چې دا ټول ډیپوټونه او مواد یې تاسو لپاره راغون کړی وو او تاسو ته په دې خبرونه کې او وړاندې کړله نو تاسو څخه اخلو اجازهت او تاسو ته هم ډېری خېشي وغواړو خې چارې غواړو سلوړه او آباد اوسئ د الله پامان.